ستړي مشي د مازیګر شپږ بجې دي تاسو موږ ښه کلا ساتي رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپوندو نه سی وش پنځه وش متره او د مخام شپږو د سهار شپږو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان راشد خان د شلوریزو نړیوال جام د تو غورو لوبډلو پړاو کې استرالیا ته د تاریخي مات ورکول وروسته لوبغاړو ته ویلي چې د روان نړیوال جام د ګټلو چانس هم لري او دا چې له دې بریا سره دغه هدف ته یو بل ګام ورنږدې شوی دی. د راشد خان د خبرې نن کرکټ بورډ خبرې کړې دي. نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د یو شمنډو په توپیر استرالیا ته ماتې ورکړه. په یاد سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپوهنه کې رحمان الله ګربز او ابراهیم صدران او په توپچونې یا بالینګ کې ګلبدین نایب او نوین الحق خوځلیدل. ګلبدین نایب د لوبې په مهمه شیبه کې د استرالیا مخکښ لوبغاړی وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی شو. افغانستان بله مسابقه له بنګلاديش سره د راتلونکي سیشن به پورس لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نیکاراګوا له لوري د افغانستان لپاره د ناستوګن سفیر د ګمارلو هرکلی وکړ. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې له نیکاراګوای سره د ډیپلوماټیک اړیکو ټینګښت مثبت پرمختګ دی. تر دې مخکې د نیکاراګوای رسنیو راپور کړی و چې دغه هیواد د افغانستان لپاره ناستوګن سفیر ګمارلی دی. مایکل کیمبل چې دا مهال په چین کې د نیکاراګوای سفیر دی ټاکل شوی له دې وروسته د بل پر هم دغه هیواد د سفیر په توګه د نتر سره کړی. د دغه هیواد د ولسمشر مرستیالی روزا ریو مورلیو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبره تایید کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په پیکینګ کې د افغانستان سفارت لارښوونه شوې ده چې د نیکاراګوای له سفارت سره نږدې کاري اړیکې ولري. د دغه هیواد په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګوتو په شمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په درويشتو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینې کړې ده. د ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې نن به د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، بامیان، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې اورښتونه دوام وکړي. په دې ولایتونو کې بعد باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې اټکل شوې ده. لسګرو زرو کسانو تیر مخام په طلبي باو د اسرایلو په نورو خارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت خلاف مظاهره وکړي. دوی یو ور بیا د داسي موافقه غوښتنه وکړه چې د حماس لا توندلارې ډلې څخه د پاتې رغمل شو د خوشکېدو سبب شي. د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په روسي کې د امریکا د متحده ایالاتونو وال سټریټ ژورنال او رسپانې راپور کړی دی چې تیر غمل شو شمیر ښایي 500 رقم شوی. خو رسمن ویل کېږي چې یو سلشل کسان له هم د حماس او په غزې تړنګ کې د نور افراطي ډلو لخوا يرغمل دي. د وای نت په نوم خبر پاڼې د مظاهري د تنظیمونکو په حواله راپور کړی دی چې شاوخوا یو سلو پنځوس زره کسانو د نتنیاهو د حکومت خلاف مظاهرو کې برخه اخیستې وه. او د یونان د هایدری ټاپو په ځنګل کې له اور لګېدو وروسته د لس کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي چې اور نوموړی په یو تفریحي کښتۍ کې بل شو. له دې سره په یو وخت کې په ترکیه کې د اور لګېدو له کبله یو شمېر کسان بلا وټپین شوي دي. یوناني چارواکو پرون شنبه وویل چې اور د جمعې په ورځ د داتن د جنوب د مشهور سیاحتي ټاپو په یوازیني ځنګل کې ولګېد. له ډېرې خوارۍ وروسته اور مړ شوی دی. یونان د اوروژنې ادارې د شنبه په ورځ وویل چې ټول نیول شوي کسان د یونان اتباع دي او د یک شنبه په ورځ به د څارنوالۍ دفتر ته حاضر شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدل شي. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم متوانیده د نوملي ځل لپاره استرالیا ته ماتې ورکړي. په دې اړه د افغانستان د پخوانیو واکمنو د مبارکۍ پیغامونه تر څنګ د امولس د مبارکې پیغامونه او د چ نړیوالو په دی اړه څه تفسیر کړی دی چو سیات بدر کړو. همدارنګ په دې اړه باندې چې د هندوانو حاصلات سکال په افغانستان کې خو کروندګری وایي
دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي، نرخونه ډېر ټیټ ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار دی.
په دې اړه چې ولې دغه مصرف دغه کروندګرو ته نه پوره کېږي په دې اړه به هم جزئیات درکړو. نړیوالو موضوعات ته هم تم کېږو. منتیام
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. یو شمیر سازمانونو افغان سیاسي څیرو او د مدني ټولنو فعالانو د دوهې پادری مونډه کې د افغانو میرمنو استادونو ګډون ته خبرګونونه خوده دي او ویل دي چې د طالبانو سرغړونه ته د مشروعیت ورکولو په معنا د ملګرو ملتونو اعتبار ته جبرانیدونکې زیان دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې وروسته د یو نامه مشر زوتنبای په نیویار کې خبر اعلان کول چې د جون د 1 مې په غونډه کې به د ښځو او مدني ټولنو استازي ګډونونه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استازونو ګډون ته د خبرګونونو دوام. یو شمیر سازمانونو افغان سیاسي تیرو او د مدني ټولنې فعالانو د ملګرو ملتونو د پریکړې ته چې د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استازو ته بلنه نه ده ورکړې نیوکه کړې. ملاله فند چې د نجونو د زده کړو لپاره د نوبل د سولې جایزې ګډون کې ملالی یوسفزی په مشرۍ جوړ شوی د شنبې په ورځ د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو د استازو نه ګډون په خبرګون کې په یوې اعلامیه کې ویلي دا حزبول د منلو وړ نه دي او یو خطرناک مثال جوړوي. په اعلامیه کې زیاته شوې په دوهې کې غونډه د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره یو ښه فرصت دی، خو له طالبانو سره په ښکېلتیا او د ښځو په څنډېده کولو سره به د پام وړ پرمختګ ونه لري. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتل شوي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان اجرایي مدیرې تیرانه حسن هم ویلي چې د افغانستان په اړه په غونډه کې د طالبانو ګډون په اجنډا کې د ښځو د حقونو د موضوع یا د افغان میرمنو د حضور پرته د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکي زیان رسولو د ګواښ په معنا دی. د نوموړي دا خبرې د بشري حقونو د سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدربار په خپله اکس پاڼه خپرې کړې. دغه شان د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب سازمان مشر زرقا یفتلی په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبی او د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوفي هم د دوهې په را روانې غونډه کې د ښځو د نه ګډون پریکړې ته په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبرګونونه ښودلي او دا پریکړه یې د ملګرو ملتونو سازمان د اصولو خلاف بللې ده. مخکې تر دې هم دې موضوع ته ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم د دوهې په درېمه ناسته کې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه قات کوي. لټلې وګمې توخي ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه شزینه نه یوازې د نن په افغانستان کې له ټولنې څخه حساسه وي، بلکې په نړیواله سطح په دغه غونډو او مجالسو کې د شزینه او حساسول د دې ښکارندوی کوي چې د افغان شوز سره نړیوال دوی صادق نه دي.
افغان میرمنې هم وایي چې په دې غونډه کې د ښځو نه ګډون د افغان میرمنو د غږ ځپلو په معنا ده او د ملګرو ملتونو اعتبار له منځه وړي. یو مترز افغان میرمن امن احمدی وایي
که د ښځو استازي د دوهې په ناسته کې ګډون ونه لري نو څوک به د افغان رنځپلوخزو د هغوی حقونو او ستونزو په اړه आवाज اوچت کړي تر څو ټول نړۍ خلکو او د خزو د حقونو مدافعینو تر غوږونو زمونږ د افغان قرباني شو انجونو او خزو आवाज ورسیږي.
د غوښتنو نیوکه په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د جون د 10 مینیټې په غونډه کې به د افغان خزو استازي ګډون ونه کړي. د خبره د جمعې په ورځ امنیت شورا تر غونډې وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشري روز او تنبایوا په نیویارک کې خبريالانو ته وکړه، خو زیاته یې کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي د هم وویل په غونډو کې د اجندا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري د هم ښځو پورې اړه لري. ټاکل شوې د دوهې درېمه غونډه د ملګرو ملتونو په قربتوب د روانې میاشتې په 10مه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه شي چې طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې او دوی د خپل پلاوي د ورسولو اعلان هم کړی. طالبانو د دوهې په تیرو دوو نورو غونډو کې ګډون نه وکړای.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان راشد خان د شل اوریز نړیوال جام د تو غوړو لوبډلو پړاو کې استرالیا ته د تاریخي ماتې له ورکولو وروسته لوبغاړو ته ویلي دي چې د روان نړیوال جام د ګټلو چانس هم لري او دا چې له دې بریا سره دغه هدف ته یو بل ګام ور نږدې شوی دی. هغه د راشد خان د خبرې نن کرکټ بورډ خبرې کړې دي. وربشو خپل سپورتي خبريال بختیار ساحل ته سایل ته بیا هم تاسو ستړي مشه مننه چې راغلي پروګرام ته. د راشد خان د څرګندولو په اړه کارته وایست دغه ویډیو چې کرکټ بورډ خبره کړې نور پکې راشد خان څه ویلي دی او د لوبي وروسته کوم ناسته یا خبري کانفرنس چې راشد خان درلوده په هغه کې څه ویل شوی دی؟
سلامونه مې بیا مو منئ. د راشد خان ټینګار تر ډیره پوری په روانو سیالیو کې چې زه تعقیبوم دغه خبري کانفرنسونه ما څارلې دي او دغه دغه سي خبرې چې لوبغاړو ته کړې دي هغه مې څارلې دي. دغه ټینګار تر ډیره پورې په دی وی چې لوبغاړي په خپل ځان باور پیدا کړي. د راشد خان یوازینې څرګندونه دا دي چې افغان لوبغاړي هغه کوم استعداد چې لري له هغه دوی تر دې دمه سمه ګټه نه ده اخیستې او د ده په وینا چې رسنیو ته هم کړي دي وایي چې د ده یوازینې هڅه دا ده چې افغان لوبغاړي په دې وپوهوي چې کوم استعداد دوی لري. هغه نن سبا په نړیوال سټیج کې ډیر کم ټیمونه لري او دوی د دې قابلیت لري چې غټو لوبډلو ته چې غټې لوبډلې بلل کیږي لکه استرالیا ماتې ورکی او هغه باور او عقیده دغه لوبغاړي په ځان کې پیدا کړي چې دوی یوازې په نړیوال جام کې د لوبولو په موخه یا د نړیوال جام کې د سیالیو په موخه را نشي بلکې د نړیوال جام د ګټلو فکر پیدا کړي. نو دغه د خبرو تر ډیره غورچاړم دغه وی چې لوبغاړي باید په ځان باور پیدا کړي څو نړیوال جام وګټي.
ساحل صاحب په دې اړه مکراته وایست په ټوله کې دغه لوبه چې نن افغانستان وګټله د دې وروسته له بنگلاديش سره لوبه لري او سبا ته هند له استرالیا سره لوبه لري څومره چانس افغانستان ته شته چې سیمی فاینل ته ووځي؟
دا اول به د هند او د استرالیا د سیالۍ خبره وکړو. هند لوبډله تر دې دمه هیڅ سیالي نه ده بایللې او دغه توپ وهونکي په بشپړه توګه ښکاري چې په پوره فورم کې دي او په روان ټورنمنټ کې ډېرې ښې سیالۍ کړې دي. دغه راز توپ اچوونکي هم د سیدی چې لډیرو کمو منډو هم دفاع کړې ده او ډېرې ناشونې سیالۍ هم ګټلې دي. نو تر ډېره 80% چانس دې لیدل کېږي چې هند لومړی استرالیا ته ماتې ورکړي او بنگلاديش بیا د افغانستان سره د سیو لوبډله د شډیرې سیالۍ هم کړې دي. آسان لوبډله بنوي خو د دې باور شته چې افغانستان بنگلاديش ته ماتې ورکړي او نیمه پیلو به ته ورسیږي.
که چیرې افغانستان وتوانیږي بنگلاديش ته ماتې ورکړي او هلته استرالیا ماته شي له هند دا به د افغانستان چانس ډېر کې. خو که بده کې یو ونه شي استرالیا لوبه وګټي دلته افغانستان له بنگلاديش وګټي بیا چانس شته
بیا د رن ریټ پر اساس په لوبډله وزي.
ډیره زیاته مننه کوروادان ژوندې اوسېز موږ سپورتي خبريال بختیار ساحل و چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان راشد خان د خبرو او د چې افغانستان څومره چانس لري چې سیمی فاینل ته ووزي د سره یې روستي جزئیات شریک کړل. اوس په هم ورشو د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې د ځینو پخوانیو چارواکو د مبارکۍ او همدارنګه د عامو خلکو د مبارکۍ پیغامونه او سره د چې خلکو د غلوبه څنګه لمانځلې ده په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل اوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په کړاو کې استرالیا ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په کرکټ سیالۍ کې استرالیا ماتوي. د تاریخي بریا په افغانستان دننه او بهر ګڼ افغانان خوشاله کړي دي. د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقيو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکي اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نه شو کنټرولولای چې اولستر کومې د خوشحالۍ اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسې شپه په ویښه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکي ابرار الحق دولتسي او د کابل ښار اوسیدونکي فریدې ازادي راډیو ته وویل
تلوار به شپې خو ګډوډ شي سمیت به څنګه راځي کوم میچ به څنګه خو بل اخره به خدا پاک ورحمې نو میچ هم ګټه او د سهار چې کوم بریا هم ترلاسه کړه هم ګټه نو باور وکړي چې موږ سه ژړغونکي احساس کوو.
دا زموږ ټول افغانانو لپاره ډېر د افتخار او ویاړ ځای دی چې موږ رستقل افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډېره زیاته خوشاله یم. هیڅ ساته نسل کولی په کوم الفاظ سره خپل خوشحالي بیان کړم. زنده باد افغانستان، زنده باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په اوسنیو شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو ژوندۍ ساتلو یوازینی وسیله بولي.
کرکټ یوازینی خوشی د اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي، موږ خپل ملي سرود او کسان خپل هیواد کې نه ستوري تللی، خپل هیواد خپل بیرغ نه سپورته کوي، خپل هیواد خپل بیرغ نه سوري تللی. بل نرس چې افغانستان په ډېر وځوانېدی چې استرالیا غوندې یو قوي لوبډلې ته ماته ورکړي نو تر دې بله لویه خبره نشته.
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې ښې لاستراوړنې لري، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په ښه ځلېدو سره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې. دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګو ولایتونو دوه اوسیدونکو نصیر احمد شینواري او عزیز الله هم په دې اړه خپله خوشحالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه وادو چې تیر کال سریز نه لمن سره انکار کړو، نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد موږ د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه. انشاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لږ زرا کمزور ده، د دې بي خزيات هله من دي چې موږ دا لوبه وګټو.
موږ ډېر خوشاله کېږو چې د افغانستان اتلان دی وکولی شي استرالیا ته ماتې ورکړه. نو زموږ ویاړ دی، زموږ اتلان دی، تل دې بریالي وي.
د دې بریا په اړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تېر جمهوري حکومت پخوانیو چارواکو هم په خواله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. له دې ډلې پخوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غني، حامد کرزي، د تېر جمهوري حکومت د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دائمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړې دي. د اتو غوره لوبډلو پړاو په ګروپی لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې چې مخکې هند ته سیالي بایللې، بل لوبه یې له بنګلاديش سره ده چې په ماتولو سره به یې نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره چانس ډېر سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو دفاع وزیر واشنگتن ته روان دی چې د امریکا له دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د غزې او د اسرائیلو د شمال پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. تفصیل اسمت سروان اور.
د اسرائیل دفاع وزیر چې له خپل امریکایي سیال سره د لیدو لپاره واشنگتن ته تللی ویلي چې د دغه سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې د جګړې د راتلونکي لپاره پریکنده او حیاتي دي. جنرال یوف ګالانت نن سهار د تل ابیب په هوایي ډګر کې واشنگتن ته تر روانېدو مخکې وویل چې له امریکا سره د اسرائیل اړیکې تر بل هر وخت ډېرې مهمې شوې دي. د وویل چې له امریکایي چارواکو سره به د غزې او د اسرائیل شمالی پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه وژغی شي. شغلی ګالاند زیاته کړه چې اسرائیل هر هغه اقدام ته چمتو دی چې ممکن په غزه، لبنان او نورو ځایونو کې ورته اړتیا وي. د غزې د جګړې په جبهه کې دریم پړاو ته د وضعیت د لیږدېدو یادونه وکړه، خو په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. اسرائیلي رسنیو د پوځي چارواکو په قول د غزې د جګړې په جبهه کې د وضعیت د نوي پړاو په اړه په راپور کې ویلي چې د غزې ترانګي په جنوب کې به د رفح په سیمه کې پوځي عملیات ډېر ژر پای ته ورسیږي. د جمعې په ورځ اسرائیلي چینل کان د حکومتي سرچینو په قول خبر ورکړ چې کابینه به ډېر ژر په غزه کې د حماس د پوځي څانګې د ماتې اعلان وکړي، څو له دې جبهې څخه زیات شمېر ځواکونه وباسي او د حزب الله د بریدونو د مقابلې لپاره د اسرائیل شمال ته روان شي. یو اګالان په د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن، بهرنوی چارو وزیر انتونی بلینکن، د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د اسرائیل او لبنان په خبرو اترو کې د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي آموس هوچستن سره کتنی او خبري وکړي. د ټایمز اف اسرائیل ورځپاڼې د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر به هڅه وکړي چې امریکا قانع کړي چې پوسټه درانه بمونه چې اسرائیل ته د هغو لاستولو ډډه شوې ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تیره اونۍ په انګلیسي ژبه په یوه ویډیو کې وویل چې اسرائیل له امریکا څخه د وسلو غوښتنه نه ده کړې. په ځواب کې سپینې ماڼۍ وویل نه پوهیږي چې بنیامین نتانیاهو د څه په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون ډیرو د غزې په څیر په یوه ګڼ نفوسه سیمه کې د دغه ډول بم په کارولو نیوکه کړې ده. د اسرائیلی رسنیو پر اساس بنیامین نتانیاهو غوښتل چې امریکا ته د خپل حکومت د دفاع وزیر تر سفر وړاندې د لا زیاتو وسلو د ترلاسه کولو په اړه مخکې له مخکې ډاډ ترلاسه کړي. د بنیامین نتانیاهو له څرګندونو وروسته په کانګرس کې جمهوری پالو د جو بایدن اداره تورنه کړه چې د اسرائیل کافي ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بایدن حکومت په اسرائیل باندې د حماس د افراطي ډلې له بریده وروسته سمدستي د اسرائیل حکومت او خلکو سره خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګر وایي که زه هم سږکال یې د هندوانو حاصلات ښه و خو بازار سوړ دی او په ټیټه بیه پلورل کیږي. د چولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمیر کروندګر یې له سوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 تر 15 پورې د هندوانو یو من و کیلو خرڅېږي. دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار ده. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سکل په ډیر لګښت او زیار سره 12 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې خو دا هم وایي بازارونه ډیر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډیر لګښت لري. هندوانه ډیر اوبو ته اړتیا لري. سکل حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق ناصری بیا وایي د خلکو کمزوری اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان ایران ہندوانی راجی بازار نے خراب کری من تو 150 روپے خرچی گئی.
دغه کروندګر او د زمکو خوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستانه بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جنرال کوزی وایي
هندوانې او صادرات فقط زموږ د پاکستان هیواد ته ځي، اما چون ایران خپل هندوانې لري دې ته نه ځي او مرکزي آسیا ته هم بعضې وخت ازبکستان او ترکمنستان هندوانی صادریږي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نه کړه. دا یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلور له کموالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشټوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشټوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې کروندګرو شکایت کوي چې د سږکال د هندوانو حاصلات خود ښه دي خو دغه حاصلات یې په ټیټه بیه باندې خرڅیږي. بل پلوه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي په خپلو سیمو کې د تنفسي او نس ناستې ناروغیو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. ورزو د راپور ورو په همدې سره زموږ د خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
د هوا په ګرمېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي د تنفسي ستونزو او شدید نس ناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکو اوبو او د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په خپلو سیمو کې د دې ناروغیو د خپرېدو اصلي لاملونه بولي. د بغلان ولایت د برکه ولسوالۍ د فلول کلی یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خورزه یې تنفسي ستونزې او شدید نس ناستی لري او د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي له امله دوی اړ شوي چې هغه باید د کندز ولایت روغتون ته ولېږدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه ناروغي چې خپرې سوي تنفسي ناروغي هم پکې شامل دي. زما خورزه چې څلور میاشتنی ماشومه ده له دې ناروغي سره مخامخ ده. هغه د محل د کندز پانتانی روغتون کې بستر ده. د هغې وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه د سینه او بغل او د ستوني درد لري، ډېر شدید اسهالات لري او ډېره تبه کوي.
د بغلان یو بل اوسیدونکی خدای قل هم په خپل سیمه کې د روغتیایي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي.
دلته ماشومان له ستونزو سره لاس ګریوان دي. باغونه او شنې سیمې چې دلته وي ټول په خاورو بدل شوي او ټول په خټو او ګرمۍ کې ژوند کوي. ګرځنده کلینیکونه ټول له دې ځای تللي او موږ دلته یو کلینیک لرو چې هغه هم درمل نه لري.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ اوسیدونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې د څښاک پاکو اوبو ته د ځایي خلکو نه لاسرسي خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي.
خلک پاکې اوبه نه لري. خلک د هغې سیم اوبه کاروي چې په بشپړه توګه له سیلاب وروسته ګرجنې شوي. د پاکولو اسانتیاوې او امکانات یې نه لري. له همدې کبله خلک او ماشومان شدید اسهالات لري او د بدن د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او میوه لرونکې ونې هم له سیلاب وروسته حاصل نه ورکوي.
په ورته وخت کې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکي حیات الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د ذخیرو د کمېدلو له امله د دوی د سیمې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په خبره دوی روغتیایي مرکزونو ته د تللو لپاره باید شاوخوا شپږ کیلومتره لار ووهي.
په دې دوه یا دریو میاشتو کې چې موسمي بارانونه او سیلابونه سوي وقایه نه ده سوې او د تشاک د اوبو ذخیرې له منځه تللې دي، خو حکومت یا کومې ادارې ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دا مهال خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
یاد سیلاب ځپلي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د ناروغیو له خپرېدو او ډېرېدو شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د پاکو اوبو د نشتون له امله د نس ناستي او نورو ناروغیو پېښې د ډېرېدو په حال کې دي. یاد سازمان دوه اونۍ وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د نازکوالي له امله او د دغو سیلاب ځپلو د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرستو اضافي سرچینو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د شمیرو له مخې د غور، بغلان، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کې سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه کوره ویجاړ شوي دي. په داسې حال کې چې اوس هم د سیلابونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې ستونزې په خپل ځای دي، د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د سې شنبه په ورځ اعلان کړی چې د یک شنبه په ورځ به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې شدید بارانونه، سیلابونه او بادونه وي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.